په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د شاین بنری ما او تاسو ته د مشال لیدو په دغه یو ساعته خبری خبرونه کې خلې ویم. په خبرونه کې مو د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ تاسو لپاره یو شمېر راپورونه او تبصرې راوړې دي. زموږ ونیزه خبرونه جمهوریت به مو وره کړومبه د نړۍ د چارو نظام خبرو او د بوریوال کاکړ نه د دیو خبرو.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګاله شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند او امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نسي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال رېډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال رېډیو ته وویل چې په پېښور کې 450 انتخاباتي مرکزونه حساس ګرځول شوی دي.
د 140 دفې یا مادې په عملي کولو پر هوایی ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. 450 پولینګ سټېشنې دي. په دې کې شاوخوا 450 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستاني سېنات د کورنۍ چارو قائمه کمیټې له افغانستانه غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د دې کمیټې غونډه د پنځم به پورز نه وخت په اسلام آباد کې د سېنټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. د خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال رېډیو ته وکړه. دی وویل
It is absolutely shameful.
دا وایي دا ډېره شرمناک ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر دې برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړې دي.
د پنځمبي وزارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. په دوی کې 3 هغه بلوچستان هم شامل ول چې په 1990 کال کې ورته د پاکستانی الوتکې تښتولو په تور د مرګ سزا ورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون زیاته کړه چې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د مرګ سزا د سیاسي مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کارول شوی ده. د نوموړي د سرګندونو په اړه له پاکستانی حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي.
دا وخت بالکل سخت گرمی ده، دوبره سخت نقصان ده د زمیدارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغه صفات دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوش کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو وفاقي ادارې مشر بلی غزمان مشال رډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بل خوا یې د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. ترکمنستان په خپل خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې ته تیار دی. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربانګل بیردی محمدوف تیره ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره په کتنه کې وکړه. شاکر کارګر هیله د کړي چې د ترکمنستان د ولسمشر وړاندیز به په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګښت او د شخړې له هواري سره مرسته وکړي. د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وای په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې لمن زوړل سوي دي. د دې سازمان مشر احمد اعظم جو دا لاسته راوړنه د پنځشنبه په ورځ اعلان کړه. دوی ویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباه کولو پر لور په شته روان یو. کیمیاوي سازمان دا سازمان وای تر اوسه یې داسې شاوخوا 3,000 ټنه کیمیاوي وسلې له منځه وړې دي چې زیاتره یې د امریکا او روس په وسله خانو کې وي. دا له هغه وروسته ده چې په 1999 کال کې په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو پر جوړولو او زیرمه کولو بندیز لګېدلی و. په دې تباه شوو وسلو کې 1,500 ټنه هغه وسلې دي چې له شامه ایستل شوي وي. په شام کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف تیر ورځ د شام په ادلب ولایت کې هغه وروستی ښار هم ونیو چې تر اوسه د حکومت په واک کې و. د جیش الفتح په نامه دې ائتلاف ویلي چې دوی د ترکیې پولې ته نږدې د اریحا په نامه دا ښار نیولی او یو شمېر امنیتي پوستې یې له منځه وړې دي. په شام کې د القاعده ملګری ډله النصر د دې ائتلاف مهمه برخه ده. له وسلوالو سره تر کلکو نښتو وروسته د شام پوځ ویلي چې دوی عسکر له دې ښاره بیرته پر شا کړي دي. دا د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لپاره یوه بله ماتې بلل سوی ده. د شام د بشری حقوقو د سازمان مشر رامی عبدالرحمن د دې پخلی کړی دی چې جیش الفتح د اریحا ښار په مکمله توګه نیولی دی. یاغیان وایي چې د ښار په کوڅو کې هرې خوا ته مړي پراته دي. د دوی په وینا دوی په ښار کې د بشر الاسد د ځواکونو په لټه کې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بی له رابی اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 3 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 3 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 25 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او 25 پیسې او په 1.43 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 19 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 25 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 88 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې. او یو ایرانی ریال په 2.28 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او په 2.38 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 6، بنو کې یو کم 20 او 8 او په کوټه کې 6 او 3 وي.
اوردونکو خبرونه د کرنسی او موسم حالم واوریده. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلي دي. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره پولیسو د دوی ګاډي نیولې دي. قبائلی سیمو لپاره د گورنر خیبر پختونخوا د امن لوبې بعد جون د وړومبۍ نیټې نه پیل شي.
دا 7 ایجنسیز او چې کوم زموږ د شپږ اف ار دی پلیئر چې کوم دی په دې کې سالي لیډیز پلیئر هغه به موږ سره په دې کې سالي.
زموږ ونیز خبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. رزم غړومبې موجوده او دغه د خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات. په خیبر پښتونخوا کې د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته رسیدلې دي. اوس هیڅ نومان یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولې. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټر کولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی دی. نن ماښام شاوخوا 15 بجې به مرکزونو ته د رسولو عمل پیل کړي. په دغه اړه باندې تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر راپور کې و.
د لړکی د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندگانو د صد پاسه 1,000 سوکو لپاره د خواوشه 15,000 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابی مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتی انتخاباتو لپاره شاوخوا 1,000 چوکۍ دي. تر اوسه چې له موږ سره امیدوارانو نومونه ثبت کړي دي نو هغه کم وبېش 15,000.
سهیل خان زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په هره ضلع کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړي شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانېږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د 1 د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کېږي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 4,500 حساس ګرځول شوي دي.
د 144 دفعې آمادې په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. د دې علاوه موږ 14,600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 4,500 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2,800 پولینګ بوتس دي. 2,000 د پولینګ عمله ده چې پکې 1,000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشنې حساسې دي.
د سبانی انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو 1122 ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې 3 ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو 1122 دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ساعته کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولي دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په پېښور کې د خیبر پختونخوا واکمن ائتلاف ګوند جماعت اسلامي په بلنه د بلدیاتی انتخاباتو په اړه ټولګوندي غونډه شوې ده چې پکې ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره دي اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت الاسلام فضل الرحمن، پیپلز ګوند، عوامي نشتر ګوند، قامی وطن ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ګډون وکړو. د مې پر 1 نیټه کېدونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د 3 ورځې ټولګوندیزې غونډې حال د شبیر احمد جان پراپور کې و.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فعال الرحمان ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند، قامی وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې غړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. دې نه علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو د کومو سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کېږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلعی امیر او پخوانی د قامی اسمبلی غړی صابر حسین اوان چې د غونډې مشورې کوله مشال لیډو ته زیاته کړه
کوم استادانو ډیپټین لګېدلې دي، کوم افسر ډیپټین لګېدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر د پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ چې غړي دي بالکل غیر جانبدار کردار ادا کوي. زمونږ خدشه ده چې کوم دی وي چې موږ رزلټ په ورځ بعد اناؤنس کوو څنګه چې مخکې به د غیر حتمي نتایج اعلان کړو. دغه سې ټولو دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دغه غونډه کې برخه اخیستون کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
پېښور دردم خیل سره یا مومندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټي پلان تیار کړي ځکه چې دا ډېر حساس دي او حالات هم داسې دي. نو لہذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه تم سکیورټي پر هم شي او کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه تم سکیورټي پر هم شي.
د پامل د چغونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړ شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټولو صوبه کې به زنانه د ووټ اچولو لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه په ووټ اچولو باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي پولیسو د سبانیو بلدیتي انتخاباتو لپاره د دوی گاډي نیولې. نن له مشالې سره د خبرو پر مهال کډوال وویل دوی په دې گاډو کې خپل بچي سکولونو ته رسول او یې مریضان روغتون ته پکې وړل، خو پولیسو ورڅخه گاډي اخستلې دي. پولیس وایي کډوالو ورته په خپل خوښه گاډي ورکړې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې وو.
شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال وایي د بلدیاتي انتخاباتو ډیوټۍ لپاره پولیسو د دوی ټول گاډي نیولې او چرته یې چې ویني هلته یې ودراوي. دوی وایي د غټو گاډو ترڅنګ یې زیاتره موټر گاډي هم د څو ورځو نه نیولې چې دوی یې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره کاروي. یو کډوال اکرم الله چې بینجو گاډی یې بېګار ته پولیسو نیولې وایي چې گاډي کې ورسره ناروغان ول چې بنو بازار کې دوی ټول کوس کړل او گاډی یې ترې ودراو.
باندې بازار نه چې سټه میډر راوون فولي دلته کې د امیر بکری سره په چوک سره دلته پولیسو لا تاسو نو لوري مثال اوس پرو کړلو پر ترې چیر تر وني چې میډر تک تاسو ته دریم بیمورون دی سره وې وې ته وګړي چې میډ په کمپلیکس سره څه سامان دا به در سره وکړي نظام بازار ته به در سره یې سيکا کلا میډر کمپلیکس سره نه ستلی ته وې چې گاډا ودر
یو بل کډوال رب نواز وای دغه گاډو کې دوی خپل ضرورتونه پوره کوي چې د څو ورځو نه ورنه بند کړي. شیروالی خان وای سیمینا کډوال شوی او دلته هم روزانه د نوی نوی مشکل سره مخ وی. کلامو چې په دې اړه بنو کې د پولیسو والا چارواکو نه وپوښتل نو دوی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې کډوالو دوی ته خپل گاډي په خوښه ورکړي او ورته به د ورځې په حساب سره پیسې ورکوي. دوی وویل هر یو گاډي ته به روزانه 1.5 لیټره تیل هم اچوي او د متاثرینو گاډو به خصوصي خیال ساتي. سبا به خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې بنو کې هم دغه انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی او امن امان ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته شوي. د پولیسو په وینا بنو کې ټول 425 پولینګ سټېشنو کې 350 پورې پولینګ سټېشن حساس او انتهایی حساس ګرځول شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله دې ورته وسپاري. دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د کمیټې د غونډې مشري کوونکي سینیټر رحمان ملک وکړه. د مولا فضل الله د سپارلو غوښتنې په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نکټا یو چارواکي ویلي په پاکستان کې د مدرسو اصلي او کرشمیر نه دی معلوم. تفصیلی د ریاض مسخیل پر راپور کې ورو.
دی دوران د سنټر رحمان ملک وینا وا افغانستان د مولا فضل الله پاکستان ته حواله کړي نو ورسره به دلته د ترهګرۍ کاروایانو کې کمی راشي. د غونډې په وخت د نیکټا یاد ترهګرۍ مخنیوي دپاره جوړ کړی شوی خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په حکله خبرونه ورکړه. د ده وینا وه چې د کامی تګلارې تر لاندې شپږ څلوېښت زره د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم پنځوس زره کسان نیول شوي دي. دارنګ اته زره کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. د ده په خبره تر اوسه پورې یو سل اووه دېرش کسانو ته پانسۍ ورکړی شوي دي د کومو چې په جیلونو دننه او بهر ښه اثرات پرېوتي. د حامد خان وینا وه چې قانون نافذونکو ادارو ځینې بینک اکاونټونه بند کړي چې پکې د دوه ارب روپو نه زیاتې پیسې وي او امکان و چې دا پیسې د ترهګرۍ دپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وویل چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم، البته د ځینې رپورټونو تر مخه د دې شمېره د اتلس زرو نه تر نهه ویشت زرو پورې ده. غونډې ته وویل شو چې خیبر پښتونخوا کې د دوه لکو نه زیات او پنجاب کې لس زره د وسلو لایسنسونه منسوخ کړي شوي دي او دا شان سندھ او بلوچستان کې هم په دې کار روان دي. د غونډې په وخت د سینیټر صالح شاه وینا وه د ترهګرۍ تړاو د مدرسو سره نه دی پکار، ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې وو کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل ګرځولی دی او پر حکومت یې غږ کړی چې په سمدستي توګه د مرګ په سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات وکړي. دا خبره تېره ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال ریډیو ته وکړه. د پنجشنبې وزارت پر سهار په دار په جوړول شو وو کسانو کې درې بلوڅان هم شامل وو. نورحال د پامیر ساحل په راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو یو سل څلوېښت پېښې ثبت کړې دي. سلطانی نون ویل د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ پر وروستیو سزاګانو درې لوی اندېښنې لري. یوه دا چې په هغه هیواد کې تورن شوي کسان منصفانه مقدمو ته لاسرسی نه لري او پولیس اکثر د تشدد کولو له لارې له مشکوکه کسانو د جرمونو اعترافونه اخلي. دویم دا چې په پاکستان کې د مرګ په خونو کې ډېر داسې بندیان شته چې د مقدمې پر وخت یې عمر له اتلسو کلونو کم و، او بل دا چې حکومت خلک بې لارې کوي چې ګواکې د مرګ له سزاګانو سره د ترهګرۍ او نورو جنایتونو مخنیوی کېدای شي. پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شویو وو کسانو کې درې هغه بلوڅان ول چې په 1998 زیږیز کال کې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکه تختولې وه، او د هغې الوتکې پیلوټ ته یې ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوڅ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې درې کسانو د رحم غوښتنلیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. دې درې کسانو په 1998 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د اټومي وسلو ازموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقونو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقونو سرغړونې پټول کیږي، او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د درې بلوچ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه، خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ سوه یوویشت، لنډو چپو دوه لزر یو سل دیرش، 15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګه اوریدلای شئ.
د بلوچستان د پښتون مشت سیمو کروندګر وایي د برېښنا یا بجلی کموالی زخت تاوانی کړی دی. د دوی په وینا کې د بجلی کمښت همداسې وو نو بای نه یوازې ولاړ پسونه وچ شي بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وایي بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټه د برېښنا د ویش د ادارې مشر وایي یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. بوریوال کاکړ په دغه اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلوې د ګرمۍ له وجې فصلونه زیاتې اوبه غواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای کچیرې د بجلی حالت همداسې وو نو د دوی به کرلي ټول فصلونه تباه سي. یو زمیندار حاجی عصمت الله کودیزی وای یو بل زمیندار داود خان علیزی وای په کار د چی د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
په څلور ګنټې کې موږ ته څلور ګنټې بجلی راکړي او په هغه کې نو بیا دا رنګم وي چې کله باد خراب کړي کله یو ځای تار پرې سي بیا نو ګسر دوه ګنټې کله یوه ګنټه یو فصل هم نه رسي موږ ته شانس دی ټول وچ نور خو نو نه دکانداري سته زموږ او نه ملازمتونه سته بس دغه یو ذریع موده د زمینداري
د زمینداران په استازیتوب می د حاجی عصمت الله کودیزی او داود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمینداران د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې تکشه شوې. هغه ویل د زمینداران شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخت ګرمي ده. سبزیان چې دی هغه تقریبا شپږم ورځو بغواړي او باغات چې دی هغه لسم او اتم بغواړي لیکن دوبره سخت نقصان دی د زمینداران چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغه صفاته دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کړکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه او بلوچستان ته لږ تر لږه 8 غنټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکي کدار تعلونه او جلسونه وکي. زه د وفاق ډېر سخت مطالبه کوم چې په کار دي چې موږ صبح ته کم سه کم 500 میگاواټ بجلی ورکړي نو بیا موږ ته ته یې بجلی بیرته
درشي. د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړی دی. نو هغه وویل
موږ د واقدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپۍ د دې لپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. د هغه باوجود د زموږ صوبې کې زمیندارانو ته کورنۍ استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکړي. ځای پر ځای 15 ګنټې ورکړي، چا ته 2 ګنټې ورکړي. موږ په دې کې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې واپدا پر لار ووځو.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
دا خبره منو چې موږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرچي دوی را سره کښېني بشمول د وفاقي وزیر بشمول د چیف اگزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې له ورسره کښېنستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د 50 یا 60 هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو څلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سمه شي.
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2018 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میگاواټ بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتني سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
مشال لیډو د وګړو رودونکو درنګ شی بیل په پښتونخوا کې د ماسپخین یوونی مبهجه کیدونکو د بوروال کاکړ له مهم خبرونو ورو د خبرونو رسټو ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوم.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګا لشپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیندوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال رېډیو ته وویل چې د 140,000 چوکیو لپاره شاوخوا 15,000 کاندیدان سیالي کوي. د پاکستان سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ورسپارې. د دې کمیټې غونډه د پنځشنبه په ورځ ناوخته د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا تور رد کړی دی چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تېره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال رېډیو ته وکړه. د پنځشنبې په سهار د پاکستان حکومت د بی حکم هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. د نموړې د څرګندونو په اړه له پاکستاني حکومت څخه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله فصلونه پر وچېدو دي. د خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي. او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د دې سازمان مشر احمد اعظمجو د لاسراوړنه د پنځشنبه په ورځ اعلان کړ. د ویل ل دې ښکاری چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو د تباہ کولو پر لور په شاتو روان یو.
مهم خبرونه وره د اردوونکو سورزو اسلام آباد ته چرتري زموږ همکار سره ظهیر زنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن جنگروس پنخپل ادارې کې وای ملک د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر ورلد ترهګری پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د ادارې په وینا تر سوچې د ترهګری د خاتمې لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته نو د حکومت په وینا چې نه یوازې د ترهګرو پر ضد په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولای شي. ادارې زیاتوي د دې سره با سیکورٹی نافذ کونکو ادارو او حکومت لپاره خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وی ځکه چې د رستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګری کوي. دریا اخري کې لیکي بل پلو د ترهګری پر ضد د قومي تګلارې لړکي په سستۍ هم ګوتې راپورته شوې دي. نو پکار دي چې دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوست په ګډه سره کړې دي باید چې هغه عملي کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پانه خپل ادارې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلې او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګوندي غونډه وشوه. د دې نوړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې له کبله نیمګړې پاتې شوې وه، خو پرونی غونډه کې په ذکر شوې منصوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او اندېښنې د حکومت په وړاندې کېښوې. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منصوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو، کومه چې ډیره ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک کې د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. دریا اخري کې وایي چې د دې اتفاقګرۍ سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منصوبه سرته ورسي. خو د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د دې منصوبې ټول ملک ته یو شان فایده ورسي او په خاص توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه دې سیمو او د دې خلکو ته لوی زیان رسیدلې دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي دي په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جعلي ډیګریانې ترلاسه کړې دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سختدریزي په زیاتېدو ده چې له کبله پر مذهبي لګښیو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف آی ای له اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یوه لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل به وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ نومې کمپنۍ ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستي او جعلي سندونه یې ورکړي دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالی نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د درغلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وایي کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعهګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیښه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپېته شیعهګان وژل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدامنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو پکار دی چې د دې ترڅنګه د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي. یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي، تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو یو شمیر سیډونکو شننکو په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستانی حکومت دا تورونه ردوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې فعال وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ دا مشال لیډو خبریال مجید بابر د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کوي.
پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه:
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړي کړو او زمونږ مشرانو مخکې همدا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی، بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي:
پاکستانی حکومت خپله دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره، او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغې د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي، پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې یې د امن په مخه وسلو ایښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي:
وسل چې په پاکستان کې دی او هغه وسلوالي په افغانستان کې دی په ټولو کې پاکستان کنټرول نه لري، اما په شورای کمیته باندې او په افغانی باندې کنټرول به لري پاکستان. د ګبدلیک مشرتانو سپلي اوس دومره مطرحېږي، آیسا یو لوبه کوي پاکستان پکې صداقت دي دومره خو کولی شي چې افغاني ته ووایي چې نه کبال نه وځه.
خو کارپور رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافي نه دي، بلکې د ده په خبره افغان او پاکستانی حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلاره ولري.
خپله افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغې څنګه دا خبرې کول غواړي، هغوی به افغانستان طالبانو له څه ورکي، افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي. ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکې نه والا ایران پورې چې دغه روغه جوړه کېږي پرېکړه کېږي د دغې مشري به افغانان کوي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال مو تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم وي یا هغه میډیا کې راغلي وي. پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی.
که څه هم دواړه هېوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي، خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هېوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي.
د مجید بابر راپور مورد اوردونکو سوزو قبایلی سیمو ته چرته چې چارواکي وایي چې د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو ځوانانو لوبې به د راتلونکي یعنی جون د میاشتې د لومبۍ نیټې نه پیل شي. تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته د وینا په وخت چارواکو زیاته کړه د گورنر سولې لوبو په نوم د سیالۍ به د پېښور په قیوم سټېډیم کې کیږي. نور حال د غلام غوث په راپور کې ورو.
د قبایلی سیمو د لوبو د محکمې ډایریکټر ایاز خان تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره په لوی کچ د لوبو د میلې په اخلا د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا لوبي به د جون د لومړۍ نیټې نه د پېښور په قیوم لوبغالي کې پیلېږي او دې کې به د قبایلی سیمو جنکۍ هم برخه اخلي.
دې کې به د سیون ایجنسیز او چې کوم زموږ د شپږ اف آر دی پیر چې کوم دی په دې کې
جنرل سیکتر شاید خان شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د دې میلې مقصد امن ته وده ورکول دي.
دا گیمز فرست ټایم کیږي، ډومبای زل کیږي، دا څه قسم گیمونو د فاټا ځوانانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی. دا یو امن پیغام دنیا ته ورکول دي. د سره د زما د فاټا ځوانان مخکې دراتلو لارې بورتا سانیږي، دا به مخکې زی نه د ملک بلکې د خپل فاټا د پاکستان نوم روښانه کوي او دې فاټا ځوانانو د خړو خاورو د خړو گراوندونو نه د تیګو د کانو نه ډیر انټرنیشنل پلیئر پیدا کړی دی.
په قیوم سټیډیم په خبر کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د میله به د جون تر سلورمی نیټه پوري دوام ولري. ولام غوس مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو د وګړو ردونکو سوخ شوې دي زمونږ د ونیز خبرونه جمهوریت. د جمهوریت په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو او تحریکونو د نظریاتو په اړه معلومات درکو. تاسو به ووري چې په دې ګوندونو کې او د دې په نظریو کې د تیر په پرتلا څومره بدلون راغلی دی. همدارس د دې ګوندونو مرام څه دی؟ خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان پښتنو ملت پال ګوندونه څه ډول نظریه لري؟ آیا دا ګوندونه نظریاتي سیاست کوي کنه د واک ترلاسه کولو هلې ځلې؟ د پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو نظریه په خوا پیاوړې واو کوس. د دې ګوندونو د سیاست مقصد څه دی؟ دا ګوندونه څه مرام یا هدف لري؟ دا نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره سیړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د دې ونی د جمهوریت لخبرونې د پاکستان د پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو د نظریاتي او د واک سیاست په اړه د معلوماتو لړۍ پیلوو. په نننۍ خبرونه کې مو د ملت پال سیاسي ګوندونو د نظریاتو په اړه له څلورو ملت پال سیاستوالانو سره خبرې کړې دي. نن به تاسو واورئ چې آیا پښتانه ملت پال سیاسي ګوندونه یوازې د نظریې سیاست کوي که نه غواړي چې واک ترلاسه کړي او که نه دواړه کارونه کول غواړي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د دې سیاسي ګوندونو نظریه پخوا او اوس څنګه ده؟ آیا نظریه هسې پاتې ده لکه څو لسیزې پخوا چې وه که نه پکې بدلون راغلی دی؟ او که بدلون راغلی دی نو ولې راغلی دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان حکومت وزیر عبیدالله جان بابت وایي نظریه هم په عمل کې هم په منشور کې هسې پاتې ده لکه څنګه چې پخوا وه.
هغه نظریه ده که دا د نیشنل عوامي پارټۍ د خانشید په وخت کې نه وو که بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد جوړ شوی دی که بیا ملي اتحاد په پارټۍ بدل شوی دی. فکر یې هغه په عمل کې هم هغه
بابت وایي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نظریه د پښتنو ولسی سیاست او د هغوی د حقونو سیاسي مبارزې نوم دی. دا ګوند د امیریت خلاف او د جمهوریت په حق کې دی.
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سیدې نامن هم دا ظاهره ده چې دا پښتونخوا معنا زموږ وطن نو ملي معنا زموږ قومي ولسی سیاست. یعنی دیرش کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې زه خپله دې پارټۍ کې د ډېر زړه ماضي لرم. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دیرش کاله مخکې د امریت خلاف سیدې کوم جدوجهد کړی دی. نور پارټیان هم کړی دی یوازې پښتونخوا نه ده. خو موږ د امریت خلاف همیشه درېدلی یو. یعنی که تر واخې د ایوبي امریت خلاف موږ بقاعده په کوټه کې د اول شهید چې دی په دې ټوله سیاسي سی کې د ایوبي امریت خلاف زموږ د ظریف شهید دی. بیا که تر واخې د زیراولک سیاه وخت کې امریت و زموږ پارټۍ بیا قرباني کړې ده. بیا د زیاولک خلاف اول شهیدان موږ پارټۍ ورکړې دي په درې اتیا سیاه وخت کې د امیر خلاف چا غږ نس کولی. موږ پارټۍ بقاعده د امریت خلاف جلوس کړی دی او بیا پاکې زموږ شهیدان سوي دي. بیا زموږ مشر محمود خان د دې شیزه مطلب روپوشه سوی دي.
د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي سیاسي نظریه پخوانۍ ده خو په عملي سیاست کې ستراتیژۍ یا کړنلارې بدلېږي.
هغوی نظریه چې ده هغې بنیاد په خپل ځای باندې قائم دی. بنیاد کې فرق نه دی راغلی، اهدافو کې فرق نه دی راغلی. البته په ستراتیژیانو کې فرق راځي ځکه چې تکامل کېږي، وده، ارتقا، بدلون، ژوند، حقایق چې بدلېږي هغې سره ستراتیژیانې چې دي هغه تغیر کوي.
افراسیاب خټک وایي د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د پښتنو ملتپاله سیاسي غورځنګ باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي پیل کړی وو او عوامي نیشنل ګوند اوس هم د خان عبدالغفار خان باچا خان پر نظریه ولاړ ګوند دی.
دلته کې د پښتنو د قومي تحریک ټول نه لوی بنیاد اچونکی چې هغه فخر افغان باچا خان و او هغې خدایي خدمتګاري تحریک چې د هغې بنیاد اچولی و او په جنوبي پښتونخوا کې هم دسی خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي و او موږ د باچا خان چې کوم بنیاد اچولی و په هغې لاره باندې روان خلک یو. عوامي نیشنل پارټي موس نوم دی پخوا د دې نوم نیشنل عوامي پارټي و خدای خدمتګار و هغې نه مخکې نیشنل عوامي پارټي و ان ډی پي و بیا اے این پی دی. خو اهداف همغه دي چې کوم زمونږ د خدای خدمتګارۍ د زمانې نه یعنې د خپلو د ولس حقوق خپله خاوره خپل اختیار او اصلاحات د خپلې ټولنې او د خپل وطن د ګټو د وسایلو باندې د خلکو اختیار دا اهداف دي چې هغې د خپل هویت خپل شناخت دا هغه اهداف دي چې لپاره موږ اوسه پورې لګیا.
افضل خان لالا پخوا د خان عبدالولی خان په مشرۍ د هغه وخت نیشنل عوامي پارټۍ چې اوس عوامي نیشنل ګوند نومیږي یو مشر و. د دې ډیورنډ کرښې تړون ته اشاره کوي. تاسو ته معلومه ده چې په 1993 زیږیز کال کې د ډیورنډ کرښې تړون له لاسلیک کېدو سره د افغانستان خاورې برخې د برتانیا تر واک لاندې هند ته وسپارل شوې. لالا وایي اصلي ستونزه دا ده چې له 1993 زیږیز کال راهیسې په پخوانی هند او اوسنی پاکستان کې میشت پښتانه یو قام نه دی بلکې وګړي دي.
زه د سکول د وخت نه د دې ذهن یم چې د 1993 نه دې طرف ته پښتون قام نشته، پښتانه شته. او چې تر اوسه پورې پښتانه خپل قومي وجود حاصل نه کوي نو د دې د دنیا په قومونو کې د سیال کېدو سوال نه پیدا کېږي.
افضل خان لالا وایي په اوسنی وخت کې د پاکستان پښتانه هیڅ نه پوهیږي چې د دوی د ژوند مرام یا هدف څه دی.
تعلیم یافته زلمی خپل صحافیان، وکیلان، سیاسي کارکنان په سوونو زرګونو کېنوه او د یو یو نه تپوس وکړه نن چې د ژوند مرام د څه د څه ګټې که یو تن دله جواب درکړه نو زبور نو چې ستا د ژوند مرام نه وي نو اصول به د کوم ځای نه راځي.
لالا وایي چې د پښتنو قامي وجود نشته نو مرام به څه ولري او پرمختګ به څه وکړي.
هر یو پښتون چې کوم دی که هغه صحافي دی که هغه شاعر دی که هغه ادیب دی که هغه په سروس کې دی که هغه سټوډنټ دی او هغه چې دا څومره تاسو زمونږ شاعران او ادیبان د ژبې او د کلتور لپاره څومره زیار کوي خبر کوم چې دا کلتور او ژبه چې کوم دی نو دا د هوا نه وي دا د چاهي نو چې د چاهي او هغه وجود نشته دا به ترقي څنګه وي راټینګیږي به څنګه.
د قامي وطن ګوند یو مشر هاشم بابر چې په خواله عوامي نشل ګوند سره وای په اکاډمیک توګه خو په منشورونو کې نظریه موجوده ده، البته په عملی سیاست کې ګوندونه که انکار ونه کړي نو پر ځنو مهمو مسلو غلی پاتې کیږي چې دا ډیر تاوان رسوي.
کو مونږ د هرې پارټۍ کام پرسه پارټۍ منشور ولولو نو یو اکیډمیکلی با که یو سړی وته وګوري نظریاتي طور باندې هیڅ کمی نه دی راغلی بلکې نظریاتي طور باندې نور هم زیات مضبوط شوی دی، لیکن چې کوم وخت کې د نورو پارټو سره د حکومتي اتحاد وخت راشي یا د مراعات وخت راشي نو مونږ څه کوو چې د یو څیز نه انکار نه کوو خو چپ پاتې شو. مثال په تور باندې کوم وخت چې آئین جوړې دو د پاکستان نو پاکستان دی یو ډیر لوی جنگ د بیالات نه پستا تقریبا ملای ماته شوی وا او د پیپل پارټۍ حکومت راغو او متفقه تور باندې د پاکستان د 1903 آئین جوړ شو، لیکن اگر آئین کې زما په نظر باندې د ټول نغټ اعتراض دا دی چې هغه وخت پکار دا وا چې د وسایلو د تقسیم او د وسایلو باندې اختیار کوم دی هغه په آئین کې واضح هوي.
بابر وای وس فرق دار اغله دی چې پښتنو ملت پال غوندونو نظریه ته ژمنتیا پریخي ده.
بنیادی طور باندې د پښتون نو د پاره د نظریه چې موږ وتا په عام الفاظو کې قام پرستی وایو نو نظریاتي طور باندې چې فرق راغلی دی نو هغه د نظریه سره د پوره کمیټمنټ د نه کېدو فرق راغلی دی. خو زه به دا ونه وایم چې نظریه خلکو پریښو ده او صرف پاور پالیټکس کوي.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبیدالله جان بابت وای اوس هم نظریه ډیره مهمه ده، هیڅ کس په پټو سترګو په دې ګوند کې نه شاملېږي بلکې دا هدف لري چې پښتونستان به جوړوي.
که تاسو وګورئ موږ له ابتدایي یونټې راواخلې علاقایي پارټۍ ضلع پارټۍ بیا مرکزی پارټۍ د بیا مرکزی اگزیکټیو دی، یعنی موږ د خلکو داسې په ساتي طور موږ له خلک نه شامل شو بلکې موږ د هغو تربیت کوو روزنې کوو ابتدایي یونټ کې د روزنه کوو. که څوک لوست نه لري هغه ته موږ خپل آئین منشور یایو، مطلب داسې نه دی په پټو سترګو زموږ پارټۍ چا قبله کړې ده او دا پارټۍ ته چې دونې قرباني لري یا دونې سي لري هغه دا دی چې دوی له خپل هدفه سره پوه دي. مطلب موږ پښتونستان غواړو، پښتونستان داسې نه دی چې موږ پښتونستان د چا خلاف غواړو.
له بابته مې پوښتنه وکړه چې پښتونستان څنګه جوړوي، په څه طریقه یې جوړوي. بابت وایي په جمهوري طریقه د پښتونستان جوړول غواړي او د پښتونستان د جوړولو موخه پر وسایلو د پښتنو اختیار دی.
دا له چتراله نیولې تر بولانه پورې دا زموږ خاوره ده. زموږ دا د متحد سي دا د پر ثقافتي لساني تاریخي مطلب پر هغه بنیاد دا صوبه مشترکي، مطلب موږ په کار دي چې موږ پښتو یای پښتو مطلب پښتانه یو نو موږ په کار دي چې د خیبر پښتونخوا چې دا وخت صوبه جوړه سوه دا زموږ دپاره ډېره ښه خبره ده چې خیبر پښتونخوا جوړه سوه، مګر په هغه باندې د محکومې جنوبي پښتونخوا محرومي نه ختم کړي. هلته اوس هم دلته موږ ته مسله ده چې دلته مطلب موږ په کار دي چې خپله صوبه یې که نه یې پهلته وختي طور باندې موږ د بلوڅ برابري راځي.
افضل خان لالا دا ګڼي چې په اوسني وخت کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو سیاسي نظریه
هغه نظریات زما په نس باندې نور ام بلڑ شو دغې وجه دا ده چې کارکون په دې واضح نه دی چې زه ګټم څه زما د ژوند څه مرام دی او آیا هغه د پامیر په مشرق کې به حاصل شي که د افضل خان په مشرق کې به حاصل شي که نه د بلیو او مشره کې به حاصل شي جدا سړی بخپل باندې واضح نه دي نو کیږي به څنګه
دا وامي نشل غوند افراسیاب خټک د افضل خان لالا او هاشم بابر له دریزه مختلف نظر لري دی وايي په هر نظریاتي غوند کې یو تحریکی برخه وي او بل د پارلماني سیاست برخه
تاسو ګورئ د کی هم پارټیو کې به برخه وي یو د هغه تحریکی برخه ده او یو برخه چې د هغه پارلماني سیاست دی چې هغه کې پارلمان تر رسیدل دي پارلمان کې خپل आवाज جوړول دي او کا اکثریت راشي په حکومتونو په ذریعہ به خپل برنامه یا مرام چې دی هغه ترلاسه کولو لپاره عملي ګامونه جوړول دي نو موږ دا دواړه کارونه کوو
خټک زیاتوي عوامي نشل ګوند په تحریکی برخه کې رسالې خپروي د باچا خان خونځیو په ذریعہ ماشومانو ته تعلیم ورکوي او د پارلماني سیاست په ذریعہ چې تیر ځل واک ترلاسه کړ نو پښتنو ته یې پیژندګلوي یا شناخت ورکړ
تاسو خیالي مونږه مثلا د پښتون رساله راو باسو د هر میاش پښتو ژبه کې دا تقریبا لس کالو سوچ دا منظم راوځي او د کې زمونږ اهداف دا چې مثلا زمونږ د باچا خان خپل ایجوکیشن فاونډیشن دی چې هغه مکتبونه چلایي خپل خلکو ته درس ورکوي سبق ورکوي او د امن للارې سبق للارې او دغه رنګه چې کوم د باچا خان اصول چې مثلا بدی دشمنی لري کول اصلاح کول تعلیم لپاره کار کول دا یو اړخ دی بل اړخ پارلماني سیاست هغه مونږ کړی دی او هغه په ذریعہ مونږ د تیر حکومت کې واک ګټل او نشو واک مونږ ګټلو تاسو دې دوه چې هغه په نتیجه کې مونږ پاکستان په سیاست کې دا بدلون دا وسو چې اته سم ترمیم مو په اساسي قانون کې آئین کې منظور کړو کومې لمخه چې زمونږ د صوبې نوم چې ډیر بدل شو چې کوم زمونږ ډیر لوی مرام او هم دغه رنګ دی باچا خان او ولی خان په نوم باندې په انتونونه یونیورسيانه جوړې شوې چې یونیورسيانه جوړېدل خپل ځان کې خمک سره ځکه چې مونږ دا وعده و چې خپل قوم ته تعلیم ورکو دغه نور ترقیاتی کارونه مو کو دغه خپل شناخت په سلسله کې د پیښور میدان نړیوال نوم باچا خان ایئرپورټ پریوتو مگر دا لا موږ خپل مرام تر رسیدلی نه یو ځکه چې موږ مرام کو په اخرین تحلیل کې زموږ د ټول اولس ټول ملت یو والد دي
نخامی وطن ګوند هاشم بابر وایي د پاکستان پښتانه د خپل حقونو که هغه سیاسي وي که ټولنیز او که اقتصادي په دې لړ کې لویو ننګونو سره مخامخ دي او د آبادی په حساب د وسایلو نظام ځکه خراب دی چې پنجاب تر ټولو زیات آبادی لري
موږ ته د پښتنو د حقوقو او د وسایلو یعنی د سیاسي حقوقو د سماجي اولسي حقوقو او بیا د وسایلو د تحفظ لپاره ډېر تګو داو ته زموږ مخه ده او هغه ټول نغټه وجه دا ده چې په پاکستان کې اگر چې آئینی طور باندې دا یو وفاقي حکومت دی او په وفاقي حکومت کې دا هغه اکایا نشي وي هغه خپلو کې خود مختار وي لیکن داسې خبره نه ده دې وجه باندې زموږ مخه چې کوم ده یو ډېر لوی صوبې سره ده د پنجاب چې چونکې بنیادی طور باندې تر اوسه پورې د وسایلو تقسیم چې دی هغه د آبادۍ په بنیاد باندې دی او بیا د آبادۍ په بنیاد باندې چې په قومي اسمبلی کې څومره تعداد د پنجاب دی باقي درې واړه صوبې راجمه کې نو هم د پنجاب تعداد ډېر زیات دی دا درې صوبې چې کوم دی دا په ووټ باندې پاتې راځي بیا
بابر زیاتوي البته دا چې د پښتنو ملتپاله ګوندونه تل هغه وخت یو ځای ولاړ وي چې کله پښتانه له یوې لویې مسالې سره مخامخ وي لکه د کاله باغ ډیم او یا اوس د گوادر کاشغر لار موضوع
د دې مقابله کې چې زموږ کوم نظریاتي خبرې دي چې بعض وخت کې داسې یو خبره لوګ شته شوې ده چې هغه کې زموږ صوبې ته ډېر غټ نقصان راسي دو خطر وا یا وی نو هم پر څه پدې پدې باندې ولاړې ضروري دي د دې ټول نه غټ مثال چې دی هغه د کاله باغ ډیم هم شوې ده اوس چې کوم خبره را پېښه شوې ده موږ ته هغه چاینا سره چې کوم زمونږ یو اقرار شوی دی او د کاشغر او د گوادر دا روټ چې کوم دی په دې باندې خدشات چې را پیدا شوی دی چې مسلم لیگ نون چې دی چې حکومت کې مرکز کې او هغه زمونږ دا روټ بدلی پښتنو سیمې ته به ډېر غټ اقتصادي نقصان پیښ شي دا څه شو نو په دې کې هم چې دی زمونږ قام پرست سیاسي پارټۍ چې دی چې هغه کې قومي وطن پارټي زما د تاریخ خپل ممبر عوامي نیشن پارټي او بیا عوامي نیشن پارټي وړي ګروپ او سره محمود خان چې ګرې چې کوم دی په بلوچستان
بدلیږي البته ځنې سیاستوالان دا ګڼي چې د پاکستان پښتانه نه قومي وجود لري او نه هم خپل هدف یا مرام پیژني ځکه یې نظریه هم تشوي ده د سیاسي ګوندونو مشران وای د پاکستان پښتانه له لویو ننګونو سره مخامخ دي او دا ننګونې ځکه لوی دي چې پښتانه لا هم د خپلو وسایلو اختیار نه لري د نظریه او واک د سیاست او د تیرو کلونو د ملتپال سیاست د لوړو ژورو په اړه به په راتلونکي اونۍ کې هم معلومات ترکړو اوس د خبرونې وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ
جمهوریت